د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د طاهر روښان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، وابورئ چې د کابل د امنیه قمندانۍ یوې ښځینه منصبدارې نن یو امریکایي ملکي سلاحکار په ډزو وواژه. په دې اړه ډېر جزئیات تر اوسه معلوم نه دي. موږ هڅه کوو چې د دې پیښې په اړه څومره معلومات چې روښانه کیږي له نورو موضوعاتو سره یو ځای له تاسو سره شریک کړو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر به نن د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې د انرژۍ، سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخه کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي، او د یونان او بخې د اوکراین ولسمشر نن د یو رسمي فرمان له مخې د دې هیواد د کورنیو چارو، بهرنیو چارو او د مالی وزیران له دندو ګوښه کړل. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی کورنۍ خبرونه واورئ چې قاسم سلامه له وړاندې کوي.
په سلامونو هرکلی کوم. په مکړې مهمو سرخطونو ته، یوې ښځینه پولیسي نن د کابل په امنیه قمندانۍ کې یو امریکایي سلاحکار په ډزو وواژه، او د کورنۍ چارو وزارت وایي شاوخوا لس ټنه نشه یي مواد په ننګرهار او بدخشان کې د عملیات پر مهال نیولی دي. خبرونه د کابل په امنیه قمندانۍ کې وشځینه پولیسي نن سهار یو امریکایي سلاحکار په ډزو وواژه. د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د حمله د نرګس په نامه د دې ادارې د جنډر او حقوقو د ریاست یوې کارکوونکي کړې ده.
د دې پیښې په اساس دوهم ساتنمنه ده، وظیفه یې په وزارت حقوقي جندر کې ده. د دې کار په خاطر البته قمندانۍ ته راغلی چې قمندانۍ کې د مونږ یو ډاین ګروپ ملکی مشاورینو بیرون د محوطې د قمندانۍ کې د دې خځې طرفه توشتل شوی ده.
د ښاغلی امین په وینا د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی څرګند، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. ناټو ځواکونو هم د خپل یو امریکایي سلاحکار وژنه منلې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي په بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې د عملیات پر مهال لس ټنه نشه یي مواد له منځه وړي. د دې وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مرستیال باز محمد احمدی نن خبریالانو ته وویل چې په دې عملیات کې شپږ فابریکې او پنځه لابراتوارونه له منځه وړل شوي دي.
در عملیات مفافقانی که مواد شمالی افغانستان داشتیم روی باندهای
دیوی ده هیواد په شمال کې مجده مخدره مواد پر وسلوالو بندونو موافقانه عملیات تر سره کړل چې شپږ فابریکې په بدخشان کې لمنځه وړل شوی، او د غرض د ننګرهار په اچین او شیرزاد ولسوالۍ کې هم مجده مخدره مواد پر ضد عملیات تر سره کړل. شغل احمدی زیاته کړه چې په دې تړاو دوه کسان هم نیول شوي دي. د جوزجان سیمیز چارواکي وایي چې نن سهار یو سیمیز پولیس د قوشتی پاولس ولې په تراغلی سیمه کې خپل پنځه همکاران وژل. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالعزیز خیرت وایي چې یاد پولیس تر پیښو وروسته طالبان ته تسلیم شوی دی. طالبان هم دوی ته د دې سیمیز پولیس تسلیمېدل منلی دي. د بل خبر له مخې په بادغیس کې ځینې محلي سرچینې وایي چې تېره شپه د یو امنیتي پوستې دیرلس سرتیري له خپلو وسلو سره طالبان ته وروښتي دي. سیمیزو چارواکو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسولانو نور محمد مراد د دې بورډ د نوي اجرایوي مشر په توګه وټاکي. د کرکټ بورډ عمومي مشر شهزاده مسعود نن خبریالانو ته وویل چې ښاغلی مراد د کرکټ په برخه کې د وړتیا پر اساس د دې بورډ د اجرایوي مشر په توګه ټاکل شوی دی.
ما کارونه سي مخ کې شي وو یو ته به دامور کو، او په شرط دې سي کرکټ فقط د کرکټ په سترګو ورته وکتل شي او په عمل کې موږ ثابت کړو پورو ته.
شغلی مراد ژمنه وکړه چې د افغانستان د کرکټ د لاسراوړنو د لا پیاوړتیا لپاره به هڅې وکړي. د کورنۍ خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
د سوریه د هما شهر د حلفیه په سیمه کې پرونانوایی په حمله کې پرون ګڼ شمېر خلک وژل شوي. دا سیمه د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو په لاس کې ده. د سیمې و اوسیدونکي نن رویټرز اژانس ته وویل چې لږ تر لږه نوي تنه چې د ډوډۍ اخیستلو لپاره په نوبت کې ولاړو پرون په دغه حمله کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوه اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په دې حمله کې شپېته تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځوس تنه شدید زخمیان دي. دا په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پیل داهیسې تر ټولو مرګونې حمله بلل کېږي. د بشري حقونو فعالین وایي چې په ټوله سوریه کې پرون یو سل اتیا تنه په بېلابېلو پیښو کې ووژل شول. پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی لخسر ابراهیمي د هیواد ته رسېدلی، او نن به د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره وګوري. د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن په دې هیواد کې له تشدد څخه د ډکو مظاهرو وروسته پر خپلو خلکو د کراري ژغ کړی. د روانې میاشتې په 14مه په نوې ډیلي کې پر یوه درویشت کلنه نجلۍ د څو تنو لخوا جنسي تیری وسو. د هند خلک له هغه راهیسې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې کوي او د تېري کوونکو د اعدام غوښتنه کوي. د هند صدر اعظم ویلي چې د دغې قبیحې پیښې په وړاندې د خلکو قهر پر ځای دی او حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدام کوي. په نوې ډیلي کې پولیسو پرون او وړمه ورځ په اوښکې بهون چې ګاز او اوبو او اعتراض کوونکي خواره کړل. د شنبې په ورځ پولیسو پر خبریالانو ډزې وکړې چې د یو سیمه ییز تلویزیون خبریال پکې ووژل سو. په هند کې د اعتراضونو دغه لړۍ له نوې ډیلي څخه پیل شوې او د هند نورو برخو ته یې لاره کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هند ته ورسېد. پوتین به د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او نورو چارواکو سره په خبرو کې د انرژۍ، سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخه کې ځینې تړونونه وکړي. یو لوی دفاعي تړون به تر څلوېښتو د زیاتو سوخوی جنګي الوتکو او 50 پوځي څرخي الوتکو په باب وي. دا سړی جګړې راهیسې مسکو او نوی ډیلي نږدې متحدان پاته سوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه لسو میلیارډو ډالرو ته رسېږي چې له 2000 کالایستی شپږ برابره زیاتوالی پکې راغلی. خو هند لا هم په خپله د اړتیا وړ زیاته وسله د روسیې څخه اخلي او روسیې په وروستیو کې له خپلو لویدیځو سیالانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅلاو تړونونه بایللي دي. د روسیې د هوایي ځواک قمندان ویکتور بنداریف نن خبریالانو ته وویل چې تر 2000 میلادي کال به د دې هیواد ټولې پوځي هوایي اډې عصري شي. جنرال بنداریف نن وویل په راتلونکو څو کلونو کې به تر شلو زیاتې هوایي اډې بیا ورغول شي او د ټولو هوایي اډو سیستم به پراخ او نوی سي. د روسیې د پوځ ټولې هوایي اډې د 16مې میلادي لسیزې په کلونو کې جوړې شوې او دومره زړې دي چې د نن ورځې غوښتنې نسي پوره کولای. او د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ نن د یو رسمي فرمان له مخې دغه هیواد د کورنیو چارو، د بهرنیو چارو او د مالی چارو وزیران له دندې ګوښه کړل. د یوکرین د ولسمشر دغه فرمان نن د جمهوري ریاست پر رسمي پاڼه خپور شوی. د یوکرین ولسمشر په اکتوبر کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته دغه هیواد صدر اعظم میکولا ازاروف هم له دندې لری کړی و. خو ازاروف د دسمبر په 14مه نیټه له سره د جمهور رئیس یانوکوویچ لخوا د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو او د پارلمان په یو غونډه کې چې د حکومت موافق او مخالف وکیلانو سخت جنجالونه وکړل د صدارت لپاره بیا تایید شو. د یوکرین د صدر اعظم میکولا ازروف د نوي حکومت لپاره یو عمده کار بداوی چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق څخه د خپل مالی سیستم د پښو درول لپاره د مرستې اخیستلو پلان جوړ کړي. یوکرین باید 9.1 میلیارد ډالر بهرني پورونه هم ورکړي. دا مهم خبرونه.
زموږ غاکله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د کابل د پولیسو یوې دوهم ساتنمنې نرګس یو امریکایي سلاکار نن په ډزو وواژه. دا پېښه څنګه وشوه؟
فقط یو فیر لګیدل دی او بل فیر سره د مين پولیسو حمله پکړه دی او دای نیولې ده. شوال فیر صورت مندل دی، پولیس هلته موجود و، پولیس به دانه ولیدې سلا سره.
ولسی جرګه نن په بهر کې د افغان قونسلي کارکونکو او ډیپلوماټانو قانون تصویب کړ او د جنوبي ولایتونو لاسګونه بندیان له بګرام زندان خلاص او په کندهار کې لخپلو کورنۍ سره یو ځای شول.
په دې تور چې ته د طالبانو سره اړیکې لري او ته د طالبانو یو قومندان یې، په دې تور یې نیولې او پر ما دغه تورونه لګولي و بې شواهدو.
په نورو موضوعاتو کې، د کابل په زړه کې د هغه مارکیټ دکانداران چې د یکشنبه ورځې په نیمه شپه اور پکې لګیدلی و شکایت کوي چې پولیسو له پیښې وروسته د دوی شتمنۍ لوټ کړي دي. نور موضوعات هم لرو او په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپرو چې ځوانان او د 2014 کال انتخابات یې د دې اونۍ د بحثونو موضوع ده. راسره اوسئ. زموږ غاکله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم وویل، د کابل د پولیسو یوې منصبدارې نن یو امریکایي ملکی سلاکار په کابل کې په ډزو وواژه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه او عوامل یې څه دي ډېر جزئیات روښانه نه دي. خو دا شیبه د نورو معلوماتو لپاره حمیده عثمان د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره ده. حمیده جان، تاسو څه معلومات ترلاسه کړي د دې پیښې د عواملو په اړه له چارواکو نه؟
اوس مهال د کورنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې له دوهم ساتنمن نرګس څخه چې نن د کابل په امنیت قمندانۍ کې امریکایي سلاکار ووژو تحقیقات روان دي. د امنیت قمندانۍ امنیتي مرستیال مال پاسوال محمد داود امین څو شېبې وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې دې میرمن څخه تحقیقات پیل شوي دي. نو آیا چې دغه میرمن به د تحقیقاتو لپاره امریکایانو ته وسپارل شي که نه؟ جنرال داود وایي څه چې قانون ایجابوي دوی به هغه ترسره کړي. تر دې دمه دا ښکاره نه ده چې دغه میرمن له چا سره یا کومې ډلې سره تړاو لري. خو بل لور ته د کورنیو چارو د وزارت ځینې سرچینې بیا وایي چې د امریکایانو یوه ډله هم له دغه میرمن څخه د تحقیقاتو لپاره د کابل امنیت قمندانۍ ته ورغلې. ځینې کسان بیا وایي چې باید د دغه ښځې رواني حالت معلوم شي چې ولې دغه سابقه دار پولیس هغه وسله کارولې چې دولت د دې د وظیفې په اړه ورته ورکړې وه. البته ویل کېږي چې دا په 2012 میلادي کال کې 28 بهرنۍ د چې د افغان ځواکونو لخوا وژل کیږي. خو دا لومړی پیښه ده چې یو افغان پولیس یو امریکایي د خپل رسمي ادارې دننه وژني.
حمیده جان، د دې منصبدار نرګس د سابقې په اړه دا چې دا د کومې سیمې ده، د افغانستان د کار نه څومره وخت وتلی د پولیسو په لیکو کې، چیرته جذب شوی د پولیسو لیکو ته، دا څه معلومات چارواکو ورکړي دي خبریالانو ته؟
دسه د نرګس دویات پاړه دوی څه نه وایي، خو دومره وایي چې دا به د دولت د اعتماد وړ پولیس وا او یو سابقه دار وا چې سنه تر څلوېښتو پورته وو. او دا واقعا دوی په اعتماد درلودو چې د امنیت قمندانۍ دننه راغلی وه. د دې دفتر د کورنیو چارو د وزارت دننه د حقوق جندر په برخه کې ده او دا د کوم کار لپاره د امنیت قمندانۍ ته راغلی وه. دا د دوی د اعتماد وړ پولیس وا. او په کومه سیمه کې چې دې میرمن دا پیخه تر سره کړی ده، دا هغه داغ د لیست تر مخه ده چې د امنیت قمندان دی د لیست د نن کیږي. اولته دفتر ده، دلته یو کانتینر خې چې پاغه کې د پولیس د کوپراتیف مواد ویشل کیږي. او دغه امریکایي چراغلې او د کورنیو چارو د وزارت د قانونو په برخه کې سلاکار یا مشاور ده. نو دی خزه بیل دی چې کوم څه وایي، خپل تفنګچه رئیس دی، خپل تمنچه رئیس دی، او یوازې توانیدل چې یو داس یوه ډز وکي او دغه امریکایي وژني او بل ډز ته پولیس نه دی پریښی او نیول شوی ده.
ډېره زیاته مننه کوم حمیدې عثمان. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبري علاوه چې په کابل کې د یو پی کې پاره چې پترس کې د پولیسو یوې ښځینه منصبدارې دوهم ساتنمن نرګس د امریکا د امریکا یو ملکی سلاکار نن په ډزو ووژه. بیا هم حمید عثمان ته غوږ دو چې د کابل د امنیت قمندانۍ له مرستیال داود امین سره د همدې موضوع په اړه شیبه مخکې مرکه کړې. ښاغلی امین، د مرکې په پیل کې داسې وویل،
دغه کومه پیښه چې شوې ده د دې پیښې په اساس دوهم ساتنمنه ده، البته سابقه دار پولیس ده، د موږ وظیفه یې په وزارت حقوق جندر کې ده. د دې کار په خاطر البته قمندانۍ ته راغلی چې قمندانۍ کې د موږ یو ډاین ګروپ ملکی مشاورینو، هغې هم د یو څه نشانو په خاطر دلته موږ یو کانټینر د کوپراتیف لرو بیرون د محوطې د قمندانۍ کې، د دې خزي طرفه البته وشتل شوی ده، هغه وشتل شوی.
او په چی شي وشته او څو دازي؟
فقط یو فیر لګیدل ده او بل فیر سره د موږ پولیسو حمله پی کړی ده او دای نیولې ده. په دا اول فیر کې شوال فیر صورت مندل ده، پولیس هلته موجود و، پولیس به دا نیولې ده سلا سره.
علت د دې حمله معلوم شوه چې د پولیس میرمنه والد حمله کړی؟
تر اوسه نو تحقیقات روان دي، بررسی روانه ده، علت به ورسته معلومیږي.
او مشاور امریکایي و؟
دا امریکایي و، خو داین کوپ ولا و ملکی مشاورین و.
او هدف هم چیه؟ چې کورنیو چارو وزارت سره ملکی مشاور؟
بله، د موږ د قمندانۍ د لوجستیک برخه سره کار کوو.
او داسې فکر نه کوي چې دا میرمن بچا سره تړاو لري؟ کوم ډله سره دی بیا سابقه یې چیه؟
تر اوسه داسې خاص معلومات زنه لرم، خو کېدای شي د وروسته مخکې د وخت نیزو باید ویم، کېدای شي وروسته د معلومات ټول درکم.
امریکایي مشاور په کوم ځای لګېدل؟
فقط په سینه باندې لګېدل.
سن به څومره و؟
سپینګیره و. سن بده پانزوش بیتون نسیو تقریبا سپین گیره
و دکاری سابقه پارا خوی سن
نه نه سنو پیگم سن
او اوی دی مرمن سن توم رو
مرمن سنم تقریبا سلویختونه پورت ده سلویختو
د کابل د امنیه قمندانې مرستیال جنرال داوود امینو چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د یو افغان پولیس منصبدار له خوا د یو امریکایي ملکی سلاکار د وژل کېدو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو سره.
زمن خاګله ازادي رادیو اوري د ماسپخین 2 بجې او 15 دقیقې دي. ولسی جرګې د افغان ولسمشر احمد کرزی د غوښتنې لمخې نن د قونسلي کارکونکو او ډیپلوماټانو قانون بیا تصویب کړ. ولسی جرګې دا قانون نږدې یو میاشت مخکې تصویب کړی و. خو د ولسمشر کرزی لخوا د ځینو تعدیلاتو لپاره بیرته د جرګې ته استول شوی و. د ولسی جرګې غړو د دوشنبه پر ورځ وویل چې په دې قانون کې د ولسمشر کرزی لخوا وړاندیز شوي تعدیلات هم منل شوي او د ډیپلوماټانو د یو تابعیت موضوع هم پکې زیاته شوې ده. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
د ډیپلوماټانو د قانون په دې تصویب شوی طرحه کې د ولسی جرګې لخوا د ډیپلوماټانو لپاره یوازې افغاني تابعیت په پام کې نیول شوی. د ولسی جرګې غړو د دوشنبه پر ورځ وویل چې په دې قانون کې پر دې ټینګار شوی چې د نارینه ډیپلوماټانو ترڅنګ باید د هغوی میرمنې او د ښځینه ډیپلوماټانو ترڅنګ باید د هغوی میړونه هم افغاني تابعیت ولري. ولسی جرګې د ډیپلوماټانو په قانون کې دا موضوع ورسته له هغې ورزیات کړه چې ولسمشر کرزی د ملي شورا لخوا د ډیپلوماټانو د قانون تصویب شوی طرح د ځینو تعدیلاتو لپاره بیرته ولسی جرګې ته ولېګله. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد نور اکبری وایي چې په دې قانون کې د ولسمشر کرزی هغه وړاندیز هم په پام کې نیول شوی چې وایي په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو لپاره باید یوازې د لیسانس تر کچې لوړې زده کړې معیار وي.
اوس یوازې هغه کسانو چې عالی تحصیلات لري د خارج او یا داخل مؤسسات هغه کولای شي چې د وزارت خارجه مامور شي. د تابعیت په حق له یا د لوملۍ طرحه داسې و چې کارکون د ډیپلوماتیک کارکون هغه باید څه دوه تابعیت ونه لري. په دې کې اضافه شوی دی هغه کسان چې ډیپلومات کیږي او د هغوی همسرانو که شزه وي د هغه میړه که میړه وي د هغه شزه هم باید یوازې د افغانستان تابعیت باید ولري.
د افغان ډیپلوماټانو د قانون طرحه درې فصلونه او اته ماده لري چې کابو یو میاشت مخکې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لخوا تر تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر کرزی ته لیږل شوې و. ولسی جرګې په دې طرحه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو لپاره د حقوقو، ژورنالیزم، ادبیاتو او اقتصاد په برخو کې لوړې زده کړې معیار بللې وي. خو ولسمشر کرزی وړاندیز کړی چې باید هغه کسان له دې حق څخه محروم نشي چې په نورو برخو کې لوړې زده کړې کړي. پر ډیر شمیر افغان ډیپلوماټانو داسې انتقادونه شته چې دوی په بهرنیو هیوادونو کې د دې هیواد ګټې په بشپړ ډول په پام کې نه نیسي او د ډیرو کلونو لپاره د ډیپلوماټانو په توګه په بهرنیو هیوادونو کې دندې ترسره کوي. ولسمشر کرزی هم څو ورځې وړاندې په کابل کې د افغان سفیرانو او ډیپلوماټانو په غونډه کې د مسالې ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې افغان ډیپلوماټان باید له هر ډول تعصب او تمایل پرته د خپل ملي ګټو پر روحیه کار وکړي.
بهترین ډیپلوماټ زموږ هغه سړی دی چې په هغه هیواد کې مسؤل دی، هغه هیواد او په هغه هیواد کې نور خارجي ډیپلوماټان دی، یوازې او یوازې د دې پیاوړي ملت نمائنده وګوري او یوازې او یوازې د دوه خلیزخه د افغانستان خبر اورېدلې وي، نه د کوم تنظیم، نه کوم نه د سیمې.
د ولسی جرګې غړي هم وایي چې د افغان ډیپلوماټانو د تصویب شوی قانون په طرحه کې د مسایل په پام کې نیولې او دا موضوع هم په کې شته چې په بهرنیو هیوادونو کې باید د افغان ډیپلوماټانو کاري دوره درې کاله وي. یو شمیر افغانان چې ځینو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي د ځینو افغان ډیپلوماټانو له چلند څخه شکایت کوي او وایي چې د خپلو افغانانو ستونزو ته په وخت او لازم ډول رسیدګي نه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې نن په بهر کې د افغان قونسلي کارکونکو او ډیپلوماټانو قانون د ولسمشر حامد کرزی د سپارښتنې له مخې تصویب کړ. د جنوبي ولایتونو شپږ اتیا تنه بندیان له بګرام زندان څخه آزاد او په کندهار کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. چارواکي وایي چې له دې زندان څخه به د روانې میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې شپږ سوه اتیا نور بندیان هم خوشي شي. محمد صادق رښتینی دا موضوع په یو مفصل راپور کې څېړلې.
په دغه شپږ اتیا زندانیانو کې اته شپېته تنه د کندهار، شپاړس تنه د زابل، یو د هلمند او یو د روزګان اوسېدونکي دي چې په بېلابېلو وختونو کې د بهرنیو ځواکونو د چاپو او تلاشیو پر مهال نیول سوي وو. د بګرام زندان د ملي اردو قمندان برید جنرال محمد یار بارکزی وویل چې دغه کسان د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس خوشې سوي دي. د نوموړي په وینا د روانې میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به شپږ سوه اتیا تنه نور هغه زندانیان چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل سوي هم خوشي کړي.
دا یوه دا پروسه دوام لري. نظر په امر د جلال احمد رئیس صاحب جمهور صرف و شپږ اتیا نفره لوی کندهار ته راغلي دي. دا دوام لري. دا یو نفر سل سلوارې قتل کېږي چې د قوای خارجي څخه بلنو خارجي څخه هغه راځي موږ ته بیا موږ ته دقي بلکه چې موږ تصنیف شو موږ رسوو. ټول دوستان دا سوالات دي چې سید وختان چې په راډیو کې اعلان شوي د اتما راتلونکي دي یوه ورځ بعد دوې ورځې بعد درې ورځې بعد تقریبا د اخر د دې میاشتې پورې مکمل د لوی کندهار څوک چې د فرمان شامل دي هغه ټوله راځي.
د کندهار مرستیال والي عبدالقدیم پتیال وویل چې دا کسان په کندهار کې د چارواکو په ځانګړي ډول د سولې د ولایتي کمیټې په هڅو راخوشي سوي دي. نوموړي د خوشحسو کسانو وغوښتل چې نور خپل نورمال ژوند ته دوام ورکړي او داسې کړنه ونه کړي چې پر اساس یې له دغه ډول ستونزو سره مخ کیږي.
د بګرام زندان څخه هغه کسان چې د مختلفو ملحوظاتو او د مختلفو مشکلاتو پر اساس باندې زندانیان سوي وو هغه دا ډېر عیله سوي دي، راخوشي سوي دي. دا د سولې د پروسې په برخه کې یو ډېر نیکمرغه او ډېر کامیاب او موفق ګام ګڼل کېږي. او هغه کسان چې له زندانه راخوشي سوي دي زموږ سره لخوا دا ده چې بېرته نورمال ژوند ته وګرځېږي او خپل ورځنۍ چارې په ښه توګه باندې سرته ورسي.
پر همدې مهال د خوشحسو زندانیانو دوستان خوشحاله و چې خپلوان یې له زندان څخه خوشي سوي او یو ځل بیا له خپلو کورنیو سره یوځای کېږي. یو شمیر زندانیانو بیا د ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې بهرنیو ځواکونو ورسره سم چلند نه دی کړی، خو د افغان ځواکونو له چلند څخه خوشاله دي.
الله تعالی دې نور بندیان هم ټول مسلمانان د جیل د دغو امریکایانو څخه راخلاص کړي. بیا هم زموږ له خپل ملي اردو څخه ډېر مننه کوو چې زموږ خپل بندیان څه دي څه دغه طرز ان شاء الله موږ ته په زر تزر موږ ته د خپل بندیان راخلاصیږي.
زما نوم مولوی احمد الله دی، زه د کندهار ولایت اوسېدونکی یم او د ډنډ شوق د عمومي شورمان د جامع امام وم. زه کورم بیا چپراله د اجلافي ځواکونو خواس او پاغو کې افغان ځواکونه هم سره بیا په دې تور چې ته د طالبانو سره اړیکې لري او ته د طالبانو یو کمانډان په دې تور یې نیولې او زما سره شواهد هیڅ نه نیول سوي او پر ما دا تورونه لګولې و به شواهد ما تقریبا الته دوه نیم کال چیر کړ په دې باره کې زما سره شواهد نه و بې دلیل زه بندي سوی و.
په کندهار کې د سولې ولایتي شورا وایي چې را خوشو کسانو ته به ډیر ژر د کار او کسب زده کولو زمينه برابر کړی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په لرې پرتو سیمو کې امنیت ټینګ کړی، خو خلک شکایت کوي چې د وسلوالو غلو له ویرې د شپې خپلو کورونو ته نشي تلی.
غله په ډیرې ساده د مومن خیلو نه پورته تر پیروز خیلو پورې په دغه علاقه کې دری کیرې نه راوځي، یا لرو درخی دی، یا لار جې چر دی، یا په دالت خپل دغه خلکو کې دی غلو ډیر تعداد زیاتی.
په دې اړه راپور د همدې خبرونه په دوام کې راځي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل او په نورو لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم او په دې وروستیو کې د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې اوریدای شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کابل ښار د منډوي مارکیټ سوداګر ادا کوي چې د یکشنبه د ورځې د اور لګیدنې له پیښې مخکې د دوکانونو دروازې او د پیسو صندوقونه مات شوي. دوی وایي چې د اور لګیدنې په دې پیښه کې میلیونونه ډالر زیانونه ورته اوښتي دي. دا دوکانداران د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي او وایي دوی کولی شوی چې ځینې مالونه او پیسې وژغوري، خو د پولیسو لخوا پرې ښودل شوي نه دي. خو د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکي دا خبره په کلکه ردوي او وایي چې داسې هیڅ ډول پیښه نه ده. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د سوداګر یو صنایع خونی چارواکی او د کابل خار د منډوي سوداګر له حکومت غواړي چې د منډوي په فیض محمد ناصر اسرای کې د اورلګیدنې د پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي. ځانمن شوي سوداګرو تور پورې کړ چې د اورلګیدنې پر مهال یې په دوکانونو کې صندوقونه مات شوي دي او پیسې ورنغلا شوي دي. هغوی د پولیسو له چلند څخه هم شکایت وکړ او ویې ویل هغه وخت چې غوښتل یې خپل مالونه وژغوري د پولیسو لخوا وهل شوي او ټکول شوي دي.
د خپلې نغدې پیسې یا د صیب کم امانت پیسې چې ورسره پتی وي دا ستاسو ولې امنیتي ارګانو داسې برخورد کړی دي چې هغه ګسره نه د افغان سره شایي نه د مسلمان سره شایي. باز هم سرای کې درګرفته چهار منطقه درګرفته قلفای مردم شکسته بینمال همونج بول ما را سعی کنید سیف ما واز است دیگه من هیچ چیزی نیست.
ولنه اجازه نسته دیده کلفون و مدسی و سلور پینزه دکانو والا وید آقا چار درپار و رخی سوکوی در برگ دخوای خیزی سوکوی رو رو من خلق و پکست دورا چول نو موش رالو آقا اندازه در دری بجی چی دکان تا کلکین خواه و رخی سوی چی موش زینه ورده کردل چی ورولو در کلف لاس ما تو
سوداګر د هموای چې په خپل وخت د اطفای کارکونکو د اورلګیدنې ځای ته نه دی رسیدلی. ولمشپه د کابل ښار منډوي په فیض محمد ناصر اسرای کې اورلګیدنې په پیخه کې نږدې شپږ سوه دوکانونه او ګودامونه سوځېدلي. د سوداګرو په وینا په دې اورلګیدنه کې په میلیونونو ډالره زیان ورته اوښتی دی. خو د کابل امنیه قوماندنۍ چارواکي د سوداګرو دعوې په کلکه ردوي او وایي چې ځینې د سپروشان دغه خبره د شخصي عقدو له مخې کوي.
هر تو کراشی تر امکانات پوره چه هلتا ور میوید در جوان پو خطر که نمید دوتا اجازه ور کرده شده چه خپل مال خپل پیسی خپل چی دید دکار نو بسی شخصا ما خپل ما خپل موتر در خوب موتر در دو خدمت دی پاتی و چه دو اموال دو پیسی دو دو جن ور سوی.
د افغانستان د سوداګرو او صنایعو خونی چارواکي له حکومت خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې زیانمنو کسانو سره د مرستې وکړي. هغوی له حکومت او خصوصي سکتور نه وغوښتل چې د مارکیټونو په جوړولو کې دې له نړیوال نورم او سټنډرډ نه کار واخیستل سي. دغه په کابل ښار کې د اورلګیدنې لومړۍ پیښه نه ده چې رامنځته کیږي. تیر کال هم د کابل ښار د پلچرخي په سیمه کې اورلګیدنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په منډوي مارکیټ کې دکانداران چې د یکشنبې ورځې په نیمه شپه په یو مارکیټ کې اور لګیدلی و د دکانداران شکایت کوي چې پولیسو له پیښې مخکې د دوی شتمنۍ لوټ کړي دي او سیفونه او د دوکانونو دروازې ورته ماتې کړي دي. دا راپور او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ باندې پته ده. قدر منوریدونکو او اوس هم قسیم سولمل تغواک شي چې د کابل چاپ او رسپانو مخکتنه یې کړې ده او په لنډي سر راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوې دي.
د سولې او پخلاینې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ په اړه وروستي پرمختګونه او له 2014 میلادي کال وروسته افغان دولت ته ګواښونه هغه مسایل دي چې د کابل ورځپاڼو پرې نن په خپلو ګڼو کې پراخ بحثونه کړي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې د پاکستان په دې ادعا بحث کړی چې وایي د افغانستان په وړاندې په دریځ کې بدلون راغلی او تیار دی چې د سولې او پخلاینې له بهیر سره رښتینې همکاري وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې کابل هم د پاکستان په دریځ کې د بدلون نشته اشاره کوي خو وایي چې په دې اړه محتاطانه خوشبینه دي. ورځپاڼه لیکي لویدیز هم د سولې او پخلاینې له بهیر سره د پاکستان همکاري ته خوشبینه دي خو د ورځپاڼې په وینا لا هم په دې برخه کې ځینې شکونه موجود دي. ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان په دریځ کې د بدلون یا خو له وروستۍ فشارونو سرچینه اخلي او یا همدا چې دغه هیواد له لویدیز سره په ګډه د افغانستان په اړه کوم بل پلان لري. خو ورځپاڼې دغه ګمانونو ته په پام سره افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان د همکارۍ په اړه محتاطانه چلند وکړي. د افغانستان اکسپرس انګلیسي ژبې ورځپاڼې بیا د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر اشفاق کیانی په افغانستان کې سوله د خپلو کارونو په سر کې ځای کړی. ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې د پاکستان پوز مشر د کار لدی ویل کوي چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو له وتلو وروسته ممکن د دوړ هیوادونو په ګډه پولی کې بغاوت بیا زور واخلي. ورځپاڼې د ځین پاکستاني چارواکو په حواله چې نمونه نه دی خصل سوي لیکلي چې یو وخت دوی فکر کاوه چې دوی د افغانستان مالکان دي خو غواړي چې افغانان خپل د خپل هیواد مالکان وي. له 2014 میلادي کال وروسته افغان دولت موجوده ګواښونه بل مهمه مسله ده چې ځین ورځپاڼو پر بحثونه کړي. وې خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې د هیواد په شمال کې موجود غیر مسول وسلوالې ډلې نامنۍ ته لمن وهي. ورځپاڼې لیکلي دا ډلې چې له پخوانه پاتې دي د وسلو او نشې توکو په قاچاق کې ښکېل دي او د خپل کاروبار د دوام لپاره هڅه کوي چې نامنۍ رامنځته کړي. سرنوشت بلیکلی چې له 2014 میلادي کال وروسته طالبان نه بلکې په شمال کې موجوده د غیر مسولې وسلوالې ډلې افغان دولت ته سرګواشتي ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله د هم لیکلی چې په حکومت کې شامل ځینې کسان دا ډول نورې ډلې هم رامنځته کول غواړي څو د وخت په راتلو سره د خپلو اهدافو لپاره وکاروي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د همدې خبرونه په دوام کې، یعنی په دوهم نیمای کې، د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام ځوان فکر اونیز پروګرام خپرېږي. اوریدو ته راسره اوسئ. خو دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن سهار د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت یو امریکایي سلاکار د کابل په امنیه قمندانۍ کې د جنډر او حقوقو د ریاست د یوې پولیسې لخوا ووژل سو. د پولیس انرګس نومیږي چې توفنچه ورسره وه او د امریکایي سلاکار یې یوه مرمۍ ویشتی دی. د امنیه قمندانۍ مرستیال داود امین د ازادي راډیو خبریالي ته وویل
شخصی که توسط شپر صورت گرفته گرفتار است توسط پلیس ما و
در حمله کون کی زمج دو پلیس لخوا نیول سوی د داین کروب د اداره لخوا په لوجستیکی برخه کی زمج سلاکار ووژل سوی چیرلنی روان دی. د جوزجان سیمه ایز چارواکی وای نن سهار یو سیمه ایز پولیس د قشتېپه ولسوالۍ په تراغلی سیمه کې خپل 15 همکاران ووژل او وروسته بیا طالبانو ته تسلیم شو. په کندهار کې چارواکو وویل چې د روانې میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به 680 تنه زندانیان د بګرام له زندان څخه خوشې سي او خپلو کورونو ته بستانه شي. د ازادي راډیو خبریال نن وویل چې زیات شمیر زندانیان د بګرام له زندان څخه خوشې سوي او کندهار کې خپلو کورونو ته سپارل شوي دي. د سوریې د حما شهر د حلفیه په سیمه کې پر یو نانوایی باندې په حمله کې پرون ګڼ شمېر خلک ووژل سول. دغه سیمه د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو پلاس کې دا ویل کېږي چې دا تر ټولو خونړۍ حمله وه. د هند صدر اعظم منموهن سنگ په دې هیواد کې له تشدد څخه د ډکو مظاهرو وروسته نن پر خپلو خلکو د کراري ژغ کړی دی. د هند خلک له هغه راهیسې چې په نوي ډیلي کې پر یوه 23 کلن نجلۍ جنسیتي رای وسو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هند ته ورسېد او ټاکل سوی چې له هندي چارواکو سره د انرژي سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخه کې مهم تړونونه وکړي. او د یوکرين ولسمشر ویکتور یانوکوویچ نوی حکومت تشکیلوي.
زموږ غږله ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو د راپورونو دوام ته پام وکړي. په هلمند کې د خزو پوړاندې تاوتریخوالی پیښې زیاتې شوې دي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په سیمه کې د مدني ټولنې فعالان وایي چې نور نو په دې اړه دوی چوپه خوله نشي غوره کولی.
د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د وسنی کچې د راکمولو په نیت په هلمند کې سلګونو شوزو او دینی علماو په ګډه پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین لومړنۍ غونډه د ولایتي شورا د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. د یکشمې په ورځ د تالار تر غلو شوزول تر غو په قرار نه کښینې چې په هلمند کې د شوزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي کچې راکم نه شي. د دې کمپاین یو ګډونوال نجیبی ازادي راډیو ته وویل د کورونو یو کلتوري ستونزو سره سره بل لوی ستونزه دا ده چې پلورونه خپلې لونې په ماشومتوب کې په نکاح ورکوي او د هغوی پر سر لوړ ولورونه اخلي.
تا وتریخوالي پر شوزو باندې اول د مشرانو د نارینهو لخوا دی چې خپل لور په ولور ورکوي او خو لورې بېچاره خبره مې په خپل کور کې د په د باندې د درو کالو د اتو کالو د لسو کالو د دې کوزده سوي دا یې ورکړي د پیسو په بدل کې. هغه بیچاره چې 15 کلنی عمر ته رسېږي یا 12 کلنی عمر ته رسېږي هغه پیسې ماده سوي بیا نه دا دنیا پیژني نه خلک پیژني نه د خلکو په نظم او ډسپلین خپل د ژوند په کارو چارو کې بلدیت لري دا ودیږي. نو دا ظاهره خبره ده چې دا به په تاوتریخوال کې ژوند کوي ولې د هغه فامیل نه سي سپورټولی او هغه هم ورته وایي چې ته خپل پلان په مشکل څه کړې زموږ د کور دپاره یو ښکار یې زموږ د کور کار.
د هلمند د شوزو د ریاست مشر جمیله نیازی وای پروان المریسکال کې په هلمند کې د شوزو سره د تاوتریخوالي نه څل ویشت پیښې چې په هغه کې قتل وهل تکول لکوره تیښته او یا هم اجباري ودونه دي د دوی سره سبسوي دي. نیازی وویل په هلمند کې نه یوازې شوزو ته په میراث کې حق نه ورکول کیږي بلکې په خپل خوښه واده زده کړه کول او نور ډیر حقوق له هغوی اخیستل سوي دي.
چې په دغه پیښه کې قتل د کور څخه تښته ځان سوځنه وهل او چکول چې په حق له د شوز چارو ریاست تر خپل واس او قدرت او توان باندې اجرات کړی دي. مگر هغه حقونه چې په اسلام کې شوز تعالی او تعالی ور کړی دي، نن ورځ موږ وینو چې ډېر حقونه موږ خپل سلب کړی دي. چې یوې زه په مثال کې در تراوړم چې هغه د تعلیم او تربیه حق دی چې خپلو مندو او پلرونو د خپلو اولادو څخه سلب کړی دي. اولادونه یې په کور کې نه ورته ناست دي، مکاتبو ته نه شاملې، چې دا یو ډېر ظلم دی چې دوی خپل د اولاد سره کوي.
که څه هم دا مهال په هلمند کې په زرګونو نجونې ښوونځیو ته ځي، خو اکثره ښوونځی تر دولسم ټولګۍ پورې نسي رسولی. پلرونه هغوی د پښتني عار او نزاکتونو له مخې د پیغلتوب پر مهال په ښوونځي کې د زده کړې څخه راګرځوي. د هلمند ولایتي شورا غړي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمیټې مشره رازیه بلوڅ وایي په هلمند کې ډېری ښځې په نشي توکو روږدې دي. بلوڅ وایي هغه ښځې چې د کور سرپرستي په غاړه وي، له دې امله نشي ته مخه کوي چې اولاد ته نفقه نسي برابرولی او د کور اقتصادي ستونزې هم نسي هوارولی.
موږ ته ډېرې خوندې راځي چې د موادو مخدرو په اصطلاح ستونزې ډېر لري، چې خاوند معتاد وي، اولادونه نسي ساتلی. واقعیت هم زموږ په هلمند ولایت کې زموږ خوندې زیاتره اقتصاد ته لحاظ ډېرې ستونزې لري. خو موږ خپل په شورای ولایتي کې ډېر هلې ځلې کړي دي چې باید دغه اردواره د باینځه ولاړ شي، ښځې ته د کار زمینه مساعد.
په هېواد کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پروان میلادي کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 3000 پیښې ثبت کړي دي، چې له دې جملې څخه ډېرې د وهلو او ټکولو دي. د هلمند علماو د شورا مشر مولوی خدای نظر وایي ښځو هم د نارینه په څیر بشر پیدا سوی دی، او د هغوی وهل او یا د نورو انساني حقوقو څخه ایستل په اسلام کې ناروا عمل دی.
ښځه د جامعې یو شریک غړی دی. پرګې باندې ظلم کول او وهل او تکلیف ورکول، ازار ورکول د شریعت نگاه څخه دا یو ظلم دی چې مثلا د خپل کور او لور سره کوي، مثلا د پیسو په یواز د دې ابدي ژوند د تکلیفو د غمو د قسمو سره کوي دا یواز.
د هلمند ښځو د ریاست په مشرۍ او د علماو د شورا په ملګرتوب پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي پیل سوی کمپاین به تر ولسوالیو پورې وغځول سي. د دې کمپاین مسؤلین وایي د علماو او کمی سپین ږیرو په مرسته به هر کور ته داسې پیغام ورسوي چې ښځه د زده کړې حق لري، او ښځه هم انسان دی او کولی سي د نارینه په څیر د ټولنې په رغونه او اصلاح کې راغنده کار وکړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. آزادی رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځ د اوري خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، دا د اوس هم یو بل موضوع لرو. په دې ورستیو کې د پکتیا امنیتی چارواکو ویلي دي چې په مرکز ګردیز او لری پرتو سیمو کې د امنیت ډاډمن امنیت د دوی لخوا ټینګ شوی دی، خو د سیمې خلک بل خبره کوي. دوی شکایت کوي چې د وسلوالو غلو له ویرې د شپې لخوا خپلو کورونو نشي راوتی، او نشي کولای چې د ماښام له لمانځه وروسته ورپېښ ناروغان تر روغتونونو پورې ورسوي. دا خلک شکایت کوي چې لاروهونکي پیسې، لاسي ساعتونه او هر څه چې لري د ټوپک په زور ترې اخلي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان پر راپور کې واورئ.
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند نستی کوټ احمد ابا او سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د لاروهونکو غلو لویرې نشي کوي. د ماښام له تیارې خورېدو وروسته د ورپېښو ضرورتونو پر اساس له یوې سیمې بلې ته لاړ شي. دوی وایي غله په ډله ییز ډول سړکونو ته راوځي او له خلکو څخه پیسې، لاسي ساعتونه ورسره نور هر څه ترې اخلي. د احمد ابا او سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکي چې ډېر وخت خپلو کورونو ته له دې لارو تګ راتګ کوي وایي په دې لار کې چې څومره کسان غلو شکولي، غلو په سړک کار پټکونه اچولي نیولی او د خلکو لارې نیولی او شوکولی دي.
د پیروز خیلو پورې خو دا ساحه د هغه د احمد آباد ولسوالۍ پورې مربوط لري، له هغه داسې بیا په مرکز پورې مربوط لري، او هغه نو بیا داسې ده چې غله په ډېرې سده د مومن خیلو نه پورته تر پیروز خیلو پورې په دغه علاقه کې دري کیرې نه راوځي، یا له روده راخېږي، یا له هر ځای چې راځي، یا په دلته خپله دغه خلکو کې د غلو ډېر تعداد زیاتېږي.
خدای غلو خو سخت زوبل کړي وو، خلک مریضان د ماخوستن د کور نه بار روباسي، په لاره کې دوی ورته ولاړي که هغه د مریض دپاره یو لس 15,000 روپۍ ځان سره اخیستي، هغه هم تر واخلي، بېزتي هم وکړي. پرون سهار مونږ تېرېدو په سړک باندې شیشې پرتې وې او ګودرې پرتې وې، هم دا کتلار سکومه ده سید کرم ته کتلار تللې، هم پاس هغه د شارنو په لار پرون سهار راوتلي وو، څه کسان دې مونږ د علاقې شکولي وو، نو ډېر لوی مشکل ده، خدای دې خیر راپېښ.
زه حضرت ابیم ملنګ یار د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. لار کې د احمد ابا د ولسوالۍ نه تر ګردېزه پورې دلته غله درې لار اشکي، خلکو څخه ساعتونه، پیسې او داسې نور شیانې اخیستي دي.
د غلو د ډلو او شمیر زیاتېدو خلک له بېلابېلو اندېښنو سره مخ کړي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د خلکو امنیت ساتلو ته جدي پاملرنه او د ګردېز نه تر ولسوالیو د لویو لارو د غلو او شکو مخنیوی وکړي. کارپوهان په سیمه کې د غلو زیاتېدلو ستر لامل د ځوانانو وزګارتیا ګڼي. شنونکی عارف الله حق پرست وایي تر دې وړاندې ډېر ځوانان د بهرنیو ځواکونو په اډو کې په امنیتي چارو او نورو کارونو بوخت وو، چې د هغوی د وتلو له ګرمې اوازې سره دوی هم بېکاره او لار شوکونې ته مخه کړه.
ټول افغانستان او د امریکانو د وتلو بهیر په سویل یا د خارجي قوو نو پخوا د خلکو ډېر روزګار د هغوی له مرکزونو سره برابر وو، زیاتره ځایونو کې ختمې شوي، ډېر خلک بېروزګاره شوي دي. په پکتیا کې اوسمهال غلاوې زیاتې شوي دي، زه یو لامل همدغه د بېروزګارۍ زیاتوالی بولم، چې خلک چې بېروزګاره سي نو طبعا په ټولنیزو انحرافاتو بېلاریو کې زیاتوالی راځي. نو هر څوک چې بېکاره شي نو د بېکارۍ نه بل غټ ناروغي نشته، هغوی هر ډول بېلارۍ ته سوق کېدلی شي.
امنیتي چارواکي وایي چې دوی د دغو ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي. د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد زمان وای چې د لاروهونکو غلو څخه په 1300 ورځو کې موټر هم نیولای.
سمور د مخ هم راغسه اپوات ویا راپورنه زمونږ د کشپور غنو موجود وو. تاسو خبرې تاسو معلومه ده چې په همدغه منطقه کې موږ کمینونه نیول، البته کمینون پارک او شغه په شخصي کالیو کې شخصي موټر سره چې دغه په نتیجه کې ضعیف غله چې راوتی وو هغه وتښتیدل، او د دوی څخه یو سراچا موټر هغه ځای کې راپات شو او پلان زموږ سره هغه موجود دی. ولې د هغه د موټر په ارتباط دا چې موټر دی چاو زموږ کشپي ورګنه کار کوي، ان شاء الله چې هغه د موټر تختنو یا هغه چې پیږي کی و اغله هغه به موږ نیسو د کوم منګول ته وسپارو.
د غلو دا ډلې په داسې حال کې زیاتی کی چې د پکتیا ګڼ وزګار ځوانان په خوس، پکتیکا، لوګر او د هیواد په نورو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو په اډو کې په کار بوخت وو، چې اوس له وظیفو شړل شوي او خپل سیمو ته راغلي دي. د کارپوهانو په اند که چېرته د دې وزګارو ځوانانو غم ونه خوړل شي، د غلو وسلوالې ډلې به لا پسې زیاتې شي او په راتلونکي کې به د دولت او ولس لپاره یو بل سرخوږی شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
قدرمن اوریدونکو، او دا د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیدلی یو. په دې برخه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ځوان فکر خپریږي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د دې اونۍ د ځوان فکر په پروګرام کې مو زه نور محمد سعیم په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال هرکلی کوم. د پروګرام موضوع په 2014 میلادي کال کې د ټول ټاکنو ستونزو ته وقف شوې ده. له موږ سره په دې پروګرام کې د کندوز د ښوونکو د روزنې د پښتو څانګې د دویم سمستر محصلین هر یو محمد عالم تڼای، حمیرا اکبری او محمد اسماعیل زړسوان برخه لري. په سر کې محمد عالم تڼای په دې باب چې آیا په 2014 میلادي کال کې چې بهرني جنگي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د څه ستونزو د رامنځته کېدو ویره شته که نه، داسې وایي.
زه باید ووایم چې بعد د 2014 کال نه د ائتلاف قوتونه، خارجي قوتونه چې د افغانستان نه ووځي، زما په اند باندې چې په افغانستان کې به هېڅ تحولات را نه شي. په داسې اساس چې زمونږ اردو زمونږ قانون اساسي چمتو دی چې خپل سرحداتو نه د خپل خلکو نه دفاع وکړي. دا به زما پان باندې دوی وتل به دوی ته مهمه وي، ولې مونږ ته کوم هغه ارزښت قایل نه دی. په دا باندې چې مونږ باید نه خپله کولی شو چې خپل ځان اکمال یو او اکمال کولی شو، دوی ته ضرورت نشته.
یو پوښتنه مطرح کیږي دائمن چې زموږ اردو د خپل هیواد د امنیت ساتنې ځواکمنی نه لري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زموږ اردو بعد د دیارلس ولایتونو دولس ولایتونو کې چې خارجانو وتله دنده افغانانو ته وسپارل شوه، دوی جوابته کړل چې زموږ اردو کولی شي خپل ولایتونه د خپل منطقې سیمې نه دفاع وکړي.
محترمه خور حمیرا اکبری، ته په دې برخه کې څه ویل غواړې؟
که چېرته په 2013 کال کې د نړیوالو قوتونو وتل موږ ته بې تفاوته ده، که په دې اساس باندې چې کله چې یو منطقه کې ښه امنیت وي، وخته چې دوی په همغې لار باندې یو دفعه لاړ شي دوم ځل لپاره اتمن هلته بې امنیتي پیدا کېږي. او د موږ اردو هم له ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ ده، سخت کارونه چې کله چې د حملې کېږي مخکې د موږ افغانان ورونه مخکې او شاته همدوی په ټانګونو کې ناست، دوی باندې هېڅ کوم ستونزې کوم سختي بنه ځي، ټول مشکلات افغانان ویني. هلته هم د مخامخ هم د موږ ورونه دي او دلته هم د موږ ورونه دي، ټول افغانان په وینو کې لمبېږي. او که دوی چېرته د موږ له وطنه وځي، کیدای شي موږ له مخالفینو سره سوله وکړو او په یو همدستي سره انتخابات وشي او یو موقتي یو انتخاب شوی حکومت جوړ شي، نو دا بهتره دی زما په نظر باندې.
یعنی ستاسو په نظر د خارجانو وتل به د دې باعث وګرځي چې زموږ په هیواد کې امنیت تر پخوا ښه شي؟
او زه په دې باندې ښه متيقنه یم. خارجي قوتونه که ووځي د موږ له وطنه، کېدای شي موږ وطن کې صلح راسته، که زموږ ټول افغانان استو.
ډېره مننه. د محمد اسماعیل زړسوان نه پوښتنه کوو چې دوی د 2014 کال د ستونزو په اړه څه فکر لرلی دی؟
زه په خپل وار باید دا ووایم چې انتخابات چې 2014 کې کېږي دا به ډېر ښه تصمیم وي، ځکه که نه 2014 کې امریکایان به زموږ د هېواد نه ووځي لاړ شي. اوس تاسو فعلاً ګورئ چې په افغانستان کې کومه ګډوډي او کوم هغه شی رامنځته شوی دی، دې اصلي عامل همدې امریکایان دي. ځکه موږ د رسنیو نه اورو چې د افغانستان ځواکونه په پرمختللي وسایلو سنبال دي او کوی شي خپل د وطن دفاع وکړي، خپله خاوره وساتي، نو دی کوی شي چې دا انتخابات هم په سمه توګه باندې سرته ورسوي.
ښاغلی محمد عالم تڼای، لکه څنګه چې محمد اسماعیل رسوان وویل چې دغه انتخاباتو کې کومه ستونزه نشته، خلک خو دا ویره لري چې که چیرې په 2014 کال انتخاباتو کې یو ځل بیا د تیرو انتخاباتو په شان درغلۍ کشف شي او دغه یو جنجال راپورته شي، قوي احتمال دا دی چې دغه نظام له منځه ولاړ شي او یو سخت انارشیزم رامنځته شي. ستاسو په نظر دغه فکر څنګه دی؟
زه باید ووایم چې 2014 کې هم خارجي قوتونه وځي او هم امکان لري چې انتخابات شي، دا به هیڅ اغېز ونه لري په انتخابات باندې. دوی وتله زموږ انتخابات به د نورو کال دوه کاله مخکې چې موږ تاسو انتخابات لرل، د هغه انتخابات نه به ښي په دا اساس یو تجربه زیاته شوله او دم درک کړل چې څوک باید څوک شي او څوک نه شي. او بله نقطه دا ده چې انتخابات به ښه انتخابات وي، خو زما اشاره خارجي قوتو ته کې بالخصوص سیاسي کړی دي خارجیانو، هغه به لږ لږ اختشاشات په مابین کې د افغانانو راولي، خو انتخابات به زما په نظر ډېر ښه وشي، ولې چې تجربه لرو او تجربه پیدا کړې ده.
تڼای صاحب، بله پوښتنه را پیدا کیږي، هغه دا ده چې آیا چې په دغو انتخاباتو کې به خلک انتخاباتي سایتونو ته د ورتګ زړه وکړي په هغه صورت کې چې موږ دغه اوسنۍ ناامنۍ او د دې دوام په پام کې ونیسو؟
څنګه چې معلومه ده د تېر انتخاباتو کې زیاتره هغه سیمې چې نام نه وې، یعنی ولسوالۍ وې، قراجاتو زیاتره ولایتونو کې جنوب کې او بلخصوص په شمال کې زیاتره، زما په نظر باندې چې خلک به لاړ شي ډېر کم احتمال دیږي چې خلک اشتراک ونه کړي. نور زما په نظر باندې چې کله په منطقو په هغه کې کوم مشکل نشته انتخابات به وشي.
همایرا خور، که دا پوښتنه وکړم چې آیا په دغو انتخاباتو کې به د مخالفینو لخوا څه بندیزونه ایجاد نشي؟
زما په نظر که چېرې موږ له خپل مخالفینو ورونو سره مخکې له انتخابات نه خبرې وشي او هغوی سره صلح وشي، دا ډېره بهتره وي. او که کله صلح وشي او بیا انتخابات نو زه مطمئنه یم چې دوه کاله مخکې چې خلکو هغو نه انتخابات ته لیواله او انتخابات کې اشتراک کړو، په دې 2013 کال کې خو بېخي ټول ځوانان او ټول نجونې، حتی چې موږ زاړه بوډاګان هم انتخابات ته مراجعه وکړي او د خپل د اساسي قانون او د هغه په ټاکلو کې به اشتراک وکړي، زه مطمئنه یم.
څنګه کولای شو چې مخالفین د مذاکرې میز ته کښېنو؟ ځکه چې تر اوسه پورې خو لکه څنګه چې ښکاري دوی دغه سوله ییزو مذاکراتو ته حاضر شوی ندی کچیر حاضر نسی دی حاضر دو لار بیچوی تاسو پا دی برخه که چه فکر کرده دی
لکه سرنگا چه منگل میڈیا و نورو نو دی طالبان نمرانه شرط ده چه دی اغوی آغت ناظری گی سلح تا داده چه وی خارجان خارجی قوتنه دی پا افغانستان که موجود نی منگا پا یواز توگا منگا افغان کلو شخپل قانون جور کو نو دلتا دی خارجان شتون دلتا وستون زپیدا کلا چه خارجانی نو آغاز منگا ورونه دی آغا طول دمدغ دی کلو دی باندونو دمدغ افغانستان بچان دی لبل جنان دی راغلی آغوی مجبوره که رازی پا خپل ولس بانی پا خپل ورونو بانی زر سوزی گی او مجبوره که رازی سلح تاکینی او انتخابات یا مشترک انتخابات بلا خیر صورت نیسی
محترم اسماعیل رسوان کچیر دغا انتخابات پا استلاح سبوتاش سی یا لکه څنګه چې توقع کی گی ونشی چه با پیخ سی
از ما پا نظر انتخابات با اتمن کی گی زکا کنه چه افغانستان پاوز وست پیاوڑای شوه ده پیشرفتا و سایل و تورکول شوه ده دالتا خبر داده چه تالیبان زمانگ ده همسایه ده ملکون لاس واخلی او دی راشی مثلا پل وطن تراشی زکا دوی شرط هم داده چه خارجان باید ده افغانستان نووزی منگ با دولت سر رسوله که و رازو با بیرتاتا او بل تاسو یو شای بل ویلی چه مثلا خلق با اشترا گردون رو که مثلا انتخاباتو آغت براشی رای دهی با و رای با ورکی پا کلو که انشالله دا زر ویم چه که دولت امنیت برقراره که خلقو تا نو زاړو واړه ټول چې کوم درای ورکون کې کسانې دا برازي او رای به ورکي
محمد عالم تنای دلته یو بل پښتنه را پیدا کیږي هغه دا ده چې دولت کچېره په دیونه توانیږي چې د انتخاباتي مرکزونه لیر کلی و باندو تا وغزوی حال تا وساتی امنیت وساتی نو پا دی صورت که با ستاس و راندیس سوی
از ما پا نظر بندی با دا انتخابات که و که در منطقه تا ویل سایت نوار نشی انتخابات بلسی چندین خلق پا اعتبار بندی و نشی
همهرا خور داغا پختان تا تا هم راجه دا مثلا دولت کچیر و نشی کلای دی نامنه لواجه نا لیر پراتو سیمو تا انتخاباتی سایتون پرانی چې امنیت خوندي وساتي نو آیا چې دغه انتخابات به د اعتبار وړ وي که نه وي آیا تر سره به شي که نه شي
یو بل مثلا چې دلته مونږ باید د ذکر کو یاد کړو هغه ده چې دولت کولی شي چې د کلي له منطقې له سپینګرو سره خبره وکړي او هغوی نه مشوره واخلي هغوی په دې باندې پوه کړي او بل هغه نه هم کولی شي چې دوی ته خلکو ته سیمینارونه ورکړي او هغوی کلیو بانډونو ته واستوي هغوی خلکو ته تبلیغ وکړي ووایي چې انتخاباتو کې تاسو ته هېڅ کوم هغه نشته تاسو تر څو چې انتخابات ونشي تاسو آینده ښه نه ده د اولادونه آینده هم ښه نه ده نو انتخابات باندې تاسو بهتر آینده ولرئ نو کیدای شي چې د هماغه کلي منطقې مخالفین پوه شي په دې باندې درکړي کې او انتخابات په صحیح توګه صورت وسي او که بیا هم څوک مخالفت ډېر جدي مخالفت وکړي نو فکر کوم چې انتخابات به شفاف او عادلانه انتخابات نه وي ځکه چې که ټول هېوادوال پکې اشتراک ونه کړي نو بیا خو دا معلومه خبره ده چې انتخابات عادلانه انتخابات نه کېږي نو
کچیر انتخابات و نشی آیا چه دغا و سنای نظام با تر پختن لاند را نشی آیا چه ستونزی با پا حواد که ایجاد نشی؟
دی ما پا نظر پا سنای نظام که هم ستونزی موجود دی که انتخاباتش دا بهتر سی و سنای نظام خو تر 2014 کالا پر دوی وقت ختمی گنو دا خو بیا دست نسی که لازی دوی لخپل وقت نمزیاد جا آقا حمید کازای پا چایی که زکا چه دوی وقت پا ختمی دل دا باید چه انتخاباتش یا بل چه زکا چه منگا پا هیواد که ډیر ښه عالی فکرونه خوالا خلق لرو ښه سیاسی رهبران لرو رسنه چې ټول رهبران دی منگا خی مفکوره لرو اما خو مفکورونه غلط استفاده دی تروسه پوری کرده که زمونگ رهبران منگا صحیح استفاده لخپل فکرون لخپل علمون نکرده منگ بنون رس دا حل نوی منگ با خارجان تا ضرورت ندرلو لی خو متاسفانه از دوی خپل از دانو دی خارجان تا تسلیم کرده او دی خپل کور اختیار تا خارجان پلاس کور کرده نو که دوی خپل منز که مشوره و که واقعو که خویست مشکل نسته ده ما پا نظر خیلی انتخابات بسرات ونسی
محمد اسماعیل رسوان دی انتخابات و دی سالم تر سرکولی لپارا دی طالبان و سر جورجالای دیر ضرور دی پا دی برخه که ستاسو غختن لطالبان و یا لمخالفین و چه دی چه چه دول کار باید وشی
پا دی باره که باید ویم چه هاگه ورونه مثلا غواری دولت سر چپ دی او پا وطن که مثلا گردوردی را وسیده دی خو شرط دا اساسی شرط دا و چه خارجان دی زمانگ دا منگ نرار لار شی او منگ با دولت سر کینو او ارازو به انتخابات که با گردونم کهو زمانگ وقتن طالبان دا پختن دا وقتن دا چه دی راش خپل دولت سر کینی را خپل کور دی نور بس ډیر په جنگو کې کړیدلی اسو او ډیر زوریدلی اسو تر څو به دا قتل عامونه به او خلک به بې ګناه مړه کیږي. تاسو خپله وګورئ درې لسیزې کې افغانان څه رقم شلو، بېګانه ملکو ته لاړ، هلته مسافر شو، مهاجرت شو، مهاجر شو، څوک مړه شو، څوک زخمي شو، په کورو کې شو. نو زه دې نه دا تقاضا کوم، هیله کوم چې ستاسو خو شرط همدغه وو چې خارجن دې ملک نه ووځي، نو دغه دې دا خارجن به موځي. نو دې نه زه دغه هیله کوم چې دې راشي خپل وطن سره، خپل خپل رئیس جمهور ته دې رای ورکړي او خپل رئیس جمهور دې په خپل لاس تعیین کړي.
همایرا اکبري، مخالفینو نه ستاسو غوښتنه څه دی؟ په مجموع کې نه یوازې طالبان بلکې په مجموع کې مخالفینو نه، او په عین حال کې لکه څنګه چې موږ دلته ګورو په داخل کې د دولت اپوزیشن هم یو شمیر حالې ځلې لري، آیا په افغانستان کې داسې اتفاق موجود دی چې دغه انتخابات په تمامه معنا ترسره شي؟
همیشه چې موږ ستونزې پیدا شي، موږ ته همسایګانو خصوصا د پاکستان خو نه، موږ ته همیشه په انتخاباتو کې هر مسله موږ ته ستونزې د هغه خو نه متوجه کیږي. که دوی کوشش وکړي چې هغه ته هیڅ وخت ونه کړي د همسایګانو لاسونه د خپل دولت نه لاندې، نو دوی به زما په نظر باندې عادلانه انتخابات صورت نسی. او بل په مسله د مخالفین ده، تنها طالبان مخالف نه دي، طالبان چې یوازې نه مخالفه، طالبان اوس د نظام سره لري، هغه د خارجانو شتون مخالفت سره لري. نو افغانان او نور مجموعه کې افغانان سره مخالفت دوی نه لري، که هغه هر څوک دي، که هر چیرته وي. او بل سیاسي ډلې دي، سیاسي ډلې کې خو معلوم ده چې په مخ کې انتخاباتو کې ډېرې درغلي وسولې، سره له هغې بیا هم په یو اندازې پورې خلک خوشبینه معلومات دونه درغلي پکې نیسي. خو زما په نظر په تېرو انتخاباتو کې هم درغلي موجود وي تر یو حد پورې، او په راتلونکي کې شاید بیا هم که دا سیاسي ډلې کوشش کوي چې انتخاباتو کې درغلي وکړي، او هر څوک تر اوس نه شروع کړی دا تبلیغونه کوي، هغه کوي چې موږ څوک ځان نه کاندې مخکې نه مخکې نه، دوی اوس هم هلې ځلې روانې کړي. تنها طالبانو مثلا دومره مهمه ده، د هغوی یوازینۍ مسله چې دا وه چې د خارجانو شتون ده، که خارجان طالبان دغه نه مازره کېږي چې خپل دولت سره لاس یو کړي او خپل نظام عادلانه نظام منځته راشي او د خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
د ډېرو ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره تاسو محمد عالم تڼای څو ډول وړاندیز لري؟
څنګه چې مهرا خور وویلې، زه باید دونه ووایم چې د ښو انتخاباتو لپاره د بین المللي ټولنې حکومت بالخصوص او زمونږ د نظام ښه رهبریت، زمونږ سیاسي ډلې، نظامی ډلې، دوی که اقدام ونه کړي او دوی ښه کومک ونه کړي، په اتفاق اتحاد په روان کې ونه لري، انتخابات به ګډوډ وي. او که چیرې دوی یو وحدت، یو لاس او وطن دوستی احساس په قلبونو کې ولري او وای او کوي چې زه افغان یم او زه غواړم چې افغانستان آباد شي، بیا به دا ټول مشکلات د مخالفینو د سیاسي دا خبره به ټولې حل شي، خو انتخابات به ډېر ښه انتخابات شي او د افغانستان سرنوشت به په ټول جهان کې معلوم شي چې افغانستان یعنی څه.
محترم زړسوان صاحب، تاسو د ډېرو ښو انتخاباتو لپاره څه وړاندیز لرئ؟ دا زموږ پای پوښتنه ده.
زه باید دا ووایم چې که دولت وغواړي ښه انتخابات ترسره شي، نو دې د اصلي خلکو ته د امنیت زمینه مساعده کړي، او انشاءالله دا انتخابات ځکه مونږ په کلو کې محلی پولیس لرو، محلی پولیس ته دنده ورکړي، هغې د وګماري په هماغه کوم ځای کې چې دی صندوقونه وي، چې خلک په آزادانه ډول راشي او خپل رئیس جمهور انتخاب کړي. او زه اوس ګورم چې لکه ډاکټر عبدالله د بعضې نظامونه، سیاسي نظامونه چېرته دي، دی به دی وایي که نه چې مثلا شفاف انتخابات به ونه شي او مشکلات به خلکو ته پیښ شي، نو دی دې داسې یو کار وکړي چې چا مثلا چا وګټله انتخاباتو کې وګټله، باید د هغه پیروي وکړي، د هغه نه بس نور مثلا سیاسي هغه د جنجال دې نه جوړوي خلکو ته.
همایرا جان، دغه وروستۍ پوښتنه تاسو ته هم راجع کیږي چې د ډېرو ښو انتخاباتو لپاره نظام د ساتلو لپاره څه ډول انتخاباتو ته ضرورت دی؟
زما په نظر چې ښه نظام منځته راسي او ښه عادلانه نظام منځته راسي، د شفافو او عادلانه انتخاباتو مهمه دي. دا ځکه چې سیاسي ډلې دلته باید کوشش وکړي چې دوی دا دېرش کاله جګړو کې وویل هېڅ طور ته په لاس ورنه، لکه دوی د خپل نظام او د خپل خلکو په مخالفت دومره وجنګل دومره مخالفت نه کړ. بیا هم افغانستان هماغه افغانستان هماغه وران افغانستان دی او هیڅ ترقی او پیشرفت پکې تر اوسه پوره نه غي. نو دوی د کوشش کوي نور د افغانانو په حال باندې زړه نه وسوځي او نور د خپل دغه سیاسي مفکور مغنه بده استفاده ده غلط استفاده نه کوي. دوی د کوشش کوي چې نور د افغانانو په حال باندې زړه ورحمېږي او پرې د افغانان چې لږ آرامه ژوند وکړي او نور د خارجیانو له افغانستان نه وځي او آرام په خپل وطن کې ژوند وکړو.
ډیره ډیره مننه ښاغلو محمد عالم تڼای، حمیرا اکبری او محمد اسماعیل زوسوان چې نموږ سره مو د ځوان فکر په پروګرام کې خپل نظریات شریک کړل. عزتمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د ځوان فکر پروګرام چې تاسو ته وړاندې شو، تر بیا چې ستاسو خدمت ته حاضریږو، د خدای په امان.
Azadi Radio ta gwak puni sai
fight against al qaeda and our efforts in afghanistan
now the role has changed al qaeda has gone down and taliban is certainly part of the some support
and we are not
federalism und sicherheit hier sondern bosnien region
wir ausführlich auch die afghanistan
aus der tolle machke zand afghanistan simi aus der nareila halato khabar kai